افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سوې. السلام علیکم او د کوچنی اختر لومړی ورځ مو نیکمرغه. نن د جمعې ورځ ده، د غوايي استور لومړۍ نیټه د اپریل 28. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي په صفو کې پروګرام ته بیل سوې ده. خو پای له خبرونو کیږي، د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بینت وایي د پایدار سولې د غرض د اساسي حقونو او ازادیو لپاره د افغانانو ملاتړ کوي. ښاغلی بینت نن سهار په ټویټر کې د کوچني اختر د مبارکۍ په پیغام کې ویلي، اختر د شکرانې، زړسوي او زغم د ارزښتونو لپاره زموږ تعهد څرګندوي. نن په افغانستان او د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. د بدسل کې ده چې د افغانستان اکثریت وګړي وایي د بېوزلۍ او خراب اقتصادي وضعیت له کبله دې اختر ته سم تیاری نه دی نیولی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر له 28 میلیونو وګړو اوړي چې 6 میلیونو یې له قحطۍ سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دافیره کرن ډیکر وایي دا او د هغې ټیم په نورو حکومتونو، نړیوالو سازمانونو او خصوصي سکتور کې له نورو اړخونو سره د سوله ییز او سوکاله افغانستان د تحقق ملاتړ کوي. داسې افغانستان چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي. مرمن ډیکر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د هغو زرګونو نارینه او ښځو مننه کړې چې افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره یې ځانونه وقف کړي دي. ملګرو ملتونو ویلي په غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځینه کارکوونکو د کار مخنیوي د بشري مرستو رسولو لپاره د دوی کارونه اغیزمن کړي دي. د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریالې سوسانا جورج ته اجازه ورکړي څو له افغانستانه بیا راپور نه ورکړي. دغې نړیوالې کمیټې پرون په یو مفصله اعلامیه کې ویلي باید په افغانستان کې پر مطبوعاتو د فشارونو ټولې هڅې ودرول سي. د اعلامیې له مخې د واشنگټن پوسټ مشر ایډیټرې سالی بیزنی ویلي سوزانا جورج ته چې په اسلام آباد کې اوسیږي او د افغانستان تر څنګ د پاکستان لپاره د دوی د بیرو مشره ده، د طالبانو لخوا اطلاع ورکول سوې چې له افغانستانه بیا راپور نسی ورکولی. واشنگټن پوسټ هم په یو اعلامیه کې ویلي میرمن جورج له افغانستانه وروستی راپور د 2021 کال په نومبر میاشت کې ورکړی و. یو خبریال چې له دې موضوع خبر و د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ته د نوم نه ښولو په شرط ویلي طالب چارواکو د جورج ویزه او کاري جواز نه دي تمدید کړي. د طالبانو چارواکو پر رسنیو فشارونه زیات کړي او د دوی پر کار یې ډول ډول محدودیت لګولی دی. د اوکراین پوځ نن ویلي روسیې د سختو زیانونو له ګالولو سره سره د اوکراین پر ختیځ ښار بخمود خپل پوځي عملیات شدید کړي دي. په همدې حال کې پر کیف او پولتاوا سیمې د بی پیلوټ الوتکو حملې سوي چې زیربناو ته یې زیانونه اړولي دي. بلخوا د اوکراین متحدان د اوکراین ځواکونو ته د اضافي پوځي ملاتړ برابرولو لپاره په چمتووالي بوخت دي. د کیف پوځي ادارې مشر سرهی پوپکو نن په ټلګرام کې ویلي د اوکراین هوایي مدافع تېره شپه د کیف پر فضا پیران کې د شاهد په نوم جوړې سوې 8 بی پیلوټ الوتکې کشف او ویشتلې دي. د پوپکو په خبره د لومړنیو راپورونو له مخې چاته د سر او مال زیان نه دی اوښتی. بلخوا په ختیځه سیمه پولتاوا کې پوځي مشر د میترو لونین ویلي د روسیې بی پیلوټ الوتکې په حمله کې یوه ملکي زیربنا زیانمنه سوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت پر یوه ایرانی وګړي او شپږو شرکتونو چې د امریکا له بندیزونو د تیښتې د شبکې نوم ورکول سوی بندیزونه ولګول. ویل سوي چې دغه وګړي او شرکتونو ایران ته د الکترونیکي پرزو د ترلاسه کولو اسانتیا برابره کړې وه چې ایران یې په خپلو بې ثباتوونکو پوځي پروګرامونو له دې ډلې د بی پیلوټ الوتکو په جوړولو کې وکاروي. ویل سوي هغه شخص چې بندیز پرې لګول سوی د مهدی خوشقدم په نوم یو ایرانی دی. د امریکا د خزانې وزارت په اعلامیه کې ویل سوي چې د ایران د بی پیلوټ الوتکو جوړول او د وسلو تولید لا هم په منځني ختیځ او تر هغه ور هاخوا سیمو کې بی ثباتي رامنځته کوي. احتمال سچ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د هغه ټیم به راتلونکې اونۍ د ویډیو له لارې د ولسمشرۍ ټاکنو ته د بیا کاندیداتوري ټاکنیز کمپاین اعلان کړي. یوې با خبری سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي پرون رویټرز خبری اجانس ته ویلي چې دا اعلان به د 80 کلن جو بایدن لخوا د اپریل پر 15 وسي چې په 2020 میلادي کال کې د هغه د انتخاباتو د کمپاین د پیل له کلیزې سره سمون خوري. تیره اونۍ ولسمشر بایدن دا هم وویل چې هغه به خپل کمپاین نسبتا ژر پیل کړي. د بایدن همکارانو په 2024 کال کې د ولسمشرۍ د بلې څلور کلنې دورې لپاره د کمپاین هڅې ګړندۍ کړي دي.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی
احمد شبریم السلام علیکم. د طالبان حکومت به پرسمیت او پیژندل شي، د طالبان پر حکومت به نور نړیوال فشارونه زیات شي. د آزادی پچپوک د خبرونه کې د دې سوالونو او د دې موضوع په اړه ملمنو سره بحث لرو. ملګری ملتونه وای سرمشي انټونی ګوتیرش په د مختلفو هیوادو له استازو سره پر دې کار وکړي چې له طالبانو سره په چلند کې واحد نظر رامست شي. ملګری ملتونه دا خبره د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د جوړیدونکو غونډې په درشل کې کوي. ټاکل شوی دی چې دا غونډه د می په لومړۍ او دوهمه نیټه د بندو دروازو تر شا وشي. په دې غونډه کې به د ملګرو ملتو سرمشي انټونی ګوتیرش په خپله برخه واخلي. همدارس د افغانستان لپاره د نورو هیوادو ځانګړي استازي د غونډې ته وربلل شوی دي. د دې غونډې اعلان د سرمشي مرستیالي امینه محمد روانه اونۍ دوشنبه وکړ او وی ویل چې شاید داسې لارې چارې په دې غونډه کې ولټول شي چې د طالبان حکومت په اصولو کې په رسمیت وپیژندل شي، یعنی دا پیژندل مشروط وي. داخلي محمد تر دې خبرو وروسته د جنو هیوادو استازو عکس العمل څرګند کړ. د امریکا د متحده ایالاتونو یو استازي چې نه یې غوښتل نوم یې ذکر شي، رویټرز اژانس ته وویل چې د دې غونډې هدف د طالبانو په رسمیت پیژندل نه دي او دا ډول جرباس د منلو نه دی. په ملګرو ملتو کې د روسي استازي واسیلی نیبنزیا بیا خبریالانو ته وویل چې د غونډې هدف په رسمیت پیژندل نه دي، هدف دا دی چې د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادو د استازو له نظرونو خبر شو چې د افغانستان د ستونزې حل لار په څه کې ویني. نږدې څلور میاشتې مخکې د ملګرو ملتو د 193 غړو هیوادو سازمان د دوهم ځل لپاره دا پریکړه وځنډوله چې د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني. د ملګرو ملتو ویاند سټیفن دوجارک د چهارشنبه پر وس خبریالانو ته وویل چې د دوهې د غونډې هدف د مشترک دریز ایجادول دي. دوجارک د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په تړاو وویل چې دا مسله په ښکاره د غړو هیوادو په لاس کې ده. په دې خبرونه کې مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکو شینکې کړو خیل، د امریکا د ویسکانسن پانتون استاد نجیب آزاد، د سیاسي چارو کتونکو نجیب ننګال او په مسکو کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د چارو کتونکو غوث جان باسته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو، د دوهې د غونډې په تړاو چې د طالبانو حکومت په پکې پرسمیت وپیژندل شي کنه شي، د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد څرګندونې لرو چې آزادي راډیو ته یې کړي.
اسلامی امارت غواړي چې د رسمیت پیژندلو پروسه زر تای سي. په دې سره به هیوادونه سره نزدیکی کې اعتماد مند تر ځای او ستونزې حل پیدا کړي او بل داسې افغانستان د خلکو حق ورکول کېږي. نو موږ هر څه زر د دې اقدام غوښتونکي اوسې د کار باید وسي او دا په ګټه ده. اسلامی امارت ټول هغه تعهدات اوسې دي هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو لپاره اړین دي، ژمنتیا لري.
د ذبیح الله مجاهد څرګندونې اوس په راشم میلمنو ته. لومړی به اخلي کړوخي له تاسو څخه واورو. د دوهې غونډه چې د امنیت شورا د دایمي غړو هیوادو ټول استاز هم پکې ګډون کوي څومره مهمه ده؟
مالم تل تر یو مهمه غونډه ده چې روسته تقریبا له دوه کاله نه داسې یو نشست غم د خپله د سازمان ملل په مشرۍ یا په میزبانی کوربتو باندې کېږي او دا یو فرصت ده چې ټول ممالک په دې باره کې د افغانستان په باره کې به بحث کېږي. اما یو کوم خبره چې قابل تشویش و د امینه محمد هغه دریز و چې ویلې چې داسې وړوکې قدمونه به واخ شي تر څو د لاره برابر شي د طالبانو نو د په رسمیت پیژندنې په خاطر باندې، ځکه چې همدغه قابل تشویش ده. کومه ویره چې افغانان لري او په خصوصا افغان میرمنه لري هغه په دې کې چې دغه لوی اختلافونه چې په سطح د منطقه او جهان رامنځته شوي داسې نه شي چې همدغه ځینې غړي د دغه سازمان دغه میرمن یا دغه سازمان د همدغه فرصت د دغه بحث لپاره وکاروي. په حقیقت کې دا غواړي چې په اصلاح هغه عکس العمل ارزیابي کړي او همدارنګه ځینې لارې چارې ولټوي چې څنګه دغه جوړجاړی وشي. اما که دغه جولجالی په سبب تغییر وشي خو دا به ډېرې ښه خبره کېده. متاسفانه طالبان هغه کومه مشري چې لري هغه اصلا دا ورته مهمه نه ده چې افغانستان په رسمیت وپېژندل شي که ونه پېژندل شي. هغوی ټول په ورځ به په همدې باندې اخته دي چې فقط هغه شریعت چې ده یې تعریفوي او د ده په نظر باندې درسته ده معقول ده خپل نظر ده یا بل چې کوم ځای ورته د کېږي مغه دې پنه شي
مننه آقای کروخیل مننه دی برخی تا با ورانده راشو چه گتی باید سوی او زیانونه باید سوی ننگیل سب ساس پو باور ده دوی ده غنده لپاره چه پکی ده ملگرو ملتو سرمونشیان تونی گوتیرشم برخ اخلی دوها ولی انتخاب شد؟
زه فکر کوم دوحه یو خود طالبانو سیاسی دفتر هلته موجود ده. طالبان په نړۍ کې بل دڅ کوم آدرس نه لري چې هلته دوی موجود اوسیږي. یو علت دا کېدلی شي چې د طالبانو د ملګرو ملتونو دپاره چې کوم استازی ټاکلی دی حتی هغه په سهیل شاهین او د هغه نور هغه په دوحه کې اوسیږي. او بل په دوحه چې دا د دوحې خپله د قطر اړیکې د طالبانو سره نسبتا نورو هیوادونو ته هغه سمی دی یو سمیمانه اړیکې ورسره لري او د قطر حکومت په طالبانو باندې کافي احسان کړی دی. یوه لسیزه یې هلته ساتلي دوی د دې خپلو کورنیو سره د خپلو دغه سره. او بیا یې د دوحې پروسه بل یو اړخ دی چې یو سمبولیک دغه لري چې د دوحې تړون چې هلته شوی دی د طالبانو طالبانو د دوحې تړون واک ته رسولی دي. زلمی خلیلزاد یو ټویټ به تاسو لیدلی وي چې امینه محمدي د خبرو په عکس العمل کې ویلي وو چې هرکلی کړی او د دې اقدام نه. بیا یې ویلي وو چې د دوحې تړون باید ټولې مادې هغه شي امیدواره دی چې ټولې مادې عملي شي. نو په څو اړخونو باندې او بل اکسس دی اسانتیا ته د ټولو هیوادونو استازو ته چې د افغانستان په اړه خاص کر ملاحظات لري هغه ته رسیدګي نسبتا بل هر هیواد ته قطر ورته ممکن آسانه اوسیږي. نو مختلف وجوهات کېدلی شي. زه فکر کوم هغه به ډېره مهمه نه وي خو مهمه دا ده چې د طالبانو ته مشروعیت ورکول کېږي که نه ورکول کېږي. طالبان دغه رسمیت په دغه غونډه کې ترلاسه کولی شي که یې نشي ترلاسه کولی. زما شخصي باور دا دی چې ضد نقیب خبرې دي. په هماغه یوه ورځ باندې د ملګرو ملتونو یو طرف وویل چې د افغانستان نه ووځي د می په میاشت کې د وتلو ګواښ یې وکړه چې ګویا طالبان تعامل نه کوي او دوی مجبور دي افغانستان پرېږدي. خو په دامدې ورځې په مازدیګر باندې د بل خبر راځي چې هغه امینه محمدي د پرنسټن یونیورسټي کې وینا کوي په یو ټاون هال کې ناسته ده او په هغه ټاون هال کې دا خبرې کړې دي چې ګویا طالبان سپاړه باندې یو غونډه رابلل کېږي. نو دغسې یو حالت کې د معلومیږي دا چې یو معلوم مسیر یو معلومه ستراتیژي تګلاره د طالبانو په اړه دنیا نه لري ګنګس ده پکې خپله ملګري ملتونه هم ګنګس دي په دې مسله کې.
ما نه نه ننګ افسر همدې ته به راشو په خپرونه کې چې اوس قصه کومې خواته روانه ده د جانباز صاحب نظر که واخلم. جانباز صاحب که چېرته ملګري ملتونه موافقه وکړي فرضیه ده چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د دفتر د افغانستان څوکۍ طالبانو ته وسپاري دا په څه معنی؟ دا په دې معنی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شو؟
اصل خبره خو دا ده چې داسې یو تعامل رامنځته شوی دی پس د یوګوسلاویا د پروپاشي نه چې دغه مقتدر هېوادونه یا د اتحادیې اروپا یا د ملل متحد دخوا د چې په یووالي کې د په منظم شکل کې په واحد شکل دا نوی پیدا کېدونکي هېوادونه باید پراختیا ته وپېژندل شي. دا داسې یو غیر رسمي غیر کنونشنل یو تعامل را پیدا شوی دی یو تدیشن را پیدا شوی دی. دا کوم اصل نه دی. یعنې هر هېواد خپله تصمیم نیسي چې څوک په رسمیت وپېژني او څوک په رسمیت ونه پېژني کوم تعاملات وکړي.
جانباز صاحب
بلې
وبخښئ داسې که چېرته فرضاً ملګر ملتونه راوړاندې شي او د افغانستان څوکۍ طالبانو ته وسپاري بیا فکر نه کوي چې نور هیوادونه ممکن تشویق شي وسیو بل ته سره ګوري؟
خبره دې کې ده چې دغه یو خطر یا تهدید یا دغه یو حالت کېدای شي رامنځته شي.
را به شم اغلی کړوخیل ته. اغلی کړوخیل د خبرونې په پیل کې تاسو ځینې اندېښنې شریکې کړې. آیا فکر نه کوي چې یو پلیټ فارم ممکن جوړ شي چې د دوه په غونډه کې ځینې هغه اندېښنې چې افغانان لري هغه په دې غونډه کې شریک شي او د سیولار راووزي چې د افغانانو په ګټه وي؟
حتا کدای شي بدون شک کدای شي کو افغان دا یعنی سازمان ملل یا ملل متحد دا غوند دی خپل غوښتنه یا خپل ابتکار شوی یا دا کدای شي چې په دې باندې دا یو فرصت وي چې ټول ملکونه په دې باره کې وغږیږي او طالبان باندې واقعي فشار راوړي بل اخره دا دومره تعامل و حوصله و فرصت ورکول نه و اکم پر دی باندې داسې یو فشار راوړي چې دی ته رمه تشویق که نشي مجبور شي چې باید خپل دریز بدل کړي خصوصا په مجموع کې د ټولو افغانانو په وړاندې او خاصتا د افغانو مېرمنو او نجونو په وړاندې باندې اما که دا چیرې تشویش وي له غربي نړۍ سره چې کوم ائتلاف د طرفداروان خصوصا د چین او ایران او د روسیې او هند او همداسې نور ملکونو په منځ کې چې حتی سعودي دا هم شل سره یوځای شي نو له دغه تشویش نه چې هغوی هم اوس دغه فرصت برابروي طالبان ته چې کله مجلسوته غواړي او کله قنسلګریان سفارتونه دوی په اختیار کې پرېږدي تنګ و راتګ لري قراردادونه او مسایل امضا کوي نو شاید نربی غری په خپل دریز باندې تجی نظر وکړي چې دغه یوه نقطه چلته افغانستان او په ډېر ستراتیژیکه نقطه کې دوی په نظر د موقعیت لري په مختلفو دلایل باندې نه غواړي چې افغانستان یو ځل بیا د لاسه ورکړي په بل شکل باندې دوی رشوت ورکول طالبان ته چې هغه د میاشتې څو میلیونه ډالر دوی هغوی ته لیږل اما شاید در رقابت دومره جدي شوی شي بلاخره دوی په همدې باندې تشویق کړي چې ګویا ستاسو د رسمیت پېژندنې لپاره موږ دغه هلې ځلې کړو یا لار چا لټوو چې مبادا طالبان مطلق هغه ته میلان پیدا نه کړي دبل ائتلاف ته میلان پیدا نه کړي نو په دغه رقابتونه چې په سطح د دنیا روان دي امکان لري چې هم یو فرصت د طالبان لپاره چې په رسمیت پېژندل شي او که واقعا له دغه میلانه دوی تشویشونه لري نو دا به یو فرصت وي چې دوی په دې باندې غور وکړي چې طالبان له کوم فشارونه لاندې راشي تر څو پورې په خپل دریځ کې بدلون راوړي.
ننګیال صاحب تاسو څه فکر کوئ چې د دې اغلی کډوخیل د دې څرګندونو په ارتباط
د سیمې د هیوادونو سره د معلم د طالبانو د پاکستان سره اړیکې د ایران سره اړیکې د چین او روسیې سره اړیکې خپل قطر او همدغه سیتا سرشته کې د متحده عربی اماراتو تمایلات هم ولې چې هغه په داخل کې د خلیجی وادونه بیا یو بل سره سیالي کوي او افغانستان کې د نفوذ په لټه باندې دي نو زه فکر کوم هغه هیوادونه یو سیګنال ته ضرورت لري او نړیوال دغه ته ضرورت دی خاص کر د متحده ایالاتو او د ګوري نور دنیا ته ډیر ګوري چې دوی مخکلات چې طالبان سره په اړیکو کې دا غوی نظر نسبتا نور غربي نړۍ ته د اروپایي زیادي ته او د هغو ته ډېر تمایلات لري چې طالبان سره اړیکې جوړې کړي خو خبره دا ده چې بیا د نړیوالو انتقاداتو نام داریږي مثلا قوي هیوادونه فعلاً په د کاناډا په شمول د برېټانیا په شمول فرانسه متحده ایالات په خپله دغه هیوادونه چې د جرمني دوی په افغانستان کې د دغه وضعیت چې د ښځو سره طالبان روان کړی دی او د انسانانو حقونه چې دي هغه طرف کړي د دې سرسخته منتقدین دي نو د دغه انتقاداتو له ویرې هم هغوی ډېر تیز نه دي په اړیکه کې او منتظر دي د نورې دنیا برخورد ته
ننګیال صاحب یعنی دلته داسې دی که چېرته فرضاً ملګري ملتونه وایي چې د طالبانو استازی کولی شي چې نیویارک ته ورشي او د افغانستان څوکۍ دوی ته وسپاري فکر نه کوي چې دغه تدریجي حالت په بیا رامنځته شي او بیا ممکن ځینې هیوادونه راوړاندې شي او بیا واشنگتن هم خپله پرېکړه وکړي
ګویا کله طالبانو برخورد دغه سوي لکه دا اوس چې شهیدی د ښځو په زده کړو باندې په کار باندې بندیز او د بیان په ازادۍ باندې بندیز او دغه سي په افغانستان کې د انتقام نی سیاست مخته دا شیان دي چې دنیا له دې څخه منتقده ده ځینې شیان چې دنیا دوی ته مخته ورځي یا غواړي چې لږ نرمي وکړي د دنیا له خوا نه یو انسینټیو چې انګلیسي کې ورته وایي ورکول کیږي هغه د دې لپاره چې د طالبانو برخورد تغیر شي د طالبانو په برخورد کې سناسي اصلاحات راشي
خو د سيخکاري چې د طالبان حد دې څخه سوء استفاده کوي او طالبان فکر کوي چې ګوې دنیا مجبوره ده دوی ته او نو ګنان دوی باید قوي پاتې شي په خپل خبره کې په خپل سیاست کې ډیر جامد پاتې شي او دا حالت دی چې طالبان د تباہی خواته وړي په 2019 لسیزه کې هم د دوی سره د څه وشول او فعلاً هم بیا دوی هغه سیاست مختوري دوی فکر کوي چې کومګه د خپل دریض باندې کلک ودرېګو او دنیا مونږ ته نورم هغه کوي نورم انعطاف کوي خود نړۍ څخه د ډیر انعطاف تم کول او په خپل هیڅ انعطاف کول دا په خپل خراب یاري کې دا د خو وضعیت نه دی دا د دنیا سره د اړیکو جوړولو د یو ملت لپاره د یو حکومت لپاره د ظرفیت یو بل طریقه وی هغه دای چې ته ډیر ضرورت نه غواړم چې نړۍ ته ډیر ضرورت لري نړۍ ته څه ضرورت نه لري نړۍ کې د افغانستان د وضعیت د خرابېدو ویره لري هغه دا چې افغانستان جزیره نه ده افغانستان د نړۍ هیوادونو په منځ کې پروت هیواد دی دلته کاره به د پیښې کې په نړۍ باندې نفوذ دي تاثیر لري کډوالۍ مسله دا د فلن اروپایي چې آزاد کډوالو د لوی سیلاب سره مخامخ ده دوی غواړي د غلک کومکونه چې هر میاشت سره اونۍ کې د دې په خاطر کې چې دغه د وسن اقتصادي ثبات رامنځته شي د خلک د وطن په تېښته نه شي اروپا باندې فشار کم شي دغلته د نړیوالو ترګرو مسله ده دلته نور داسې مسایل دي چې هغه دوی نه غواړي چې په افغانستان کې بې ثباتي رامنځته شي خو طالبان بیا فکر کوي چې دغه حالت نه دوی سوء استفاده کوي
که
دغه حالت کې طالبان تعامل ته ونه رسېدل او دوی خپل برخورد تغیر نه کړ او نړۍ په دې پوه شي چې دا خلک اصلاح کېدونکي نه دي نو هغه په بدیلو لارو باندې فکر کوي بدیلې لارې تاسو معلوم دي چې هغه مداخله د مستقیم او نورې مداخلې نورې لارې دي چې هغه خلاص دي هغه چې کوم څه نه دي چې هغه اپشن بيخي ختم شوی دی یا نړۍ سره وسلې خلاصې شوی دي یا نړۍ رښتیا نور نشي کولای دلته زور نه لري امکانات نه لري خبره دا نه ده خبره دا ده چې په غواړي چې طالبانو برخورد کې څه تغییر رامنځته شي افغانستان کې څه دي آرام او ثبات رامنځته شي دنیا له دغه سره خوښي نه خلاص شي خو که طالبان په خپل لیونتوب باندې همدغه ادامه پیدا کړي نو روسي اپشن خو د دنیا فرشته دنیا خو نه غواړي چې دغه ځای نه ورلګید بل سی یو ټول دنیا ور واخلي
مانن البته دا ستاسو تر همدې خبرې پورې چې نړیوال څه کولای شي یا نشي کولای امریکایانو په ښکاره ویل دي چې کچرته له افغانستانه دوی ته ترورستي تهدید متوجي شي دوی له هر ځای حمله پیکولای شي او ښکاره خبره ده چې ایمن زواهری هم په کابل کې وویشت وربشم اغلی آزاد ته نجیب آزاد ته آزاد څه تاسو څه فکر کوي چې د دوحې په غونډه کې به د سیو پریکړه وشي چې طالبان ځینې امتیازات نړیوالو ته ورکړي هغه امتیازات نه یعنی هغه خبري ورسره ومني لکه نړیوال چې دوی غواړي او نړیوال ځینې امتیازات طالبانو ته ورکړي
د دوحې ته ناشته یو خدای د ملګری ملتونو د سرمنشي برسیاله اغله امینه محمد په خپل څرګندونه کې د سیادتونه وکړه چې ځینی ګامونه ځینی واړه واړه ګامونه د دې بایس کېدل شي چې د طالبانو پر رسمیت پیژندل لپاره لار هوار شي دا کچېرې موږ دغه جملې تفصیل وکړو نو دا په دې معنی نه ده چې په دې ناست کې په دې باندې بحث وشي په دې ناست کې زه فکر کوم تر ډیره بریده پورې به په افغانستان کې د ملګری ملتونو ایجنسی چې هلته فعالیت کوي هغه افغان مېرمنې چې د دې کارمندانې وي په هغو باندې بندیزونه طالبانو ولګوله او هغه نه پرېږدي چې د ملګری ملتونو په ایجنسیو کې هم کار وکړي نورې مېرمنې په بشپړه توګه باندې وي د کار او د زده کړو له دې څخه او بل تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زه په دې باور یم چې دغه ناسته یوازې د وضعیت ارزونه ده تر دې وړاندې د ملګری ملتونو راپور ډېر ښکاره وویل چې په یو راپور باندې کار کیږي د طالبانو کړنې څارل کیږي او دا په نومبر میاشت کې دا راپور ملګرو ملتونو ته سپارل کیږي دا نو ورسره به وبخښي دقیق په دې باندې بحث پیلېږي وسته د دوه ناسته چې دا دوی ونې وړاندې ورسره کیږي تر سره کیږي ډیرای فوکس وا یا ټینګار پر دې باندې وی چې هغه مېرمنې چې د ملګری ملتونو په ایجنسی کې کارمندې دي په افغانستان کې وته باید کار اجازه ورکړي چې کوار نه کول شي دا غواښ هم سو یو د ملګری ملتونو لا درسته چې د خپل دغه ایجنسی له افغانستان څخه وباسي خپل فعالیت په افغانستان کې بند کړي ملګری ملتونو په دغه وضعیت کې چې هر هیواد خپل قوانين لري هر هیواد برته د بشر د حقوقو په نوم باندې کمیسون لري لکه ټول هیوادونه د ملګری ملتونو د هغه منشور په ځانګړي توګه د منشور د هغه برخې دغه کمیسون چې بشري حقوقونه دي دغه غړیتوب لري او په افغانستان کې تر ټولو ډیر چې تر ټولو لاندې سویری چې څه نقص وی دي هغه بشري حقوقونه دي ملګری ملتونه زه په دې باور یم چې په هیڅ ډول نشي کولای چې په دې ارزونه کې د طالبانو تنظیم داخلي داس شرایط وړاندې کی چې هغه د طالبانو د رسمیت پیژندنې د پاره هم دا وس ګام پورته کی یاد د کوم اساس د ملګری ملتونو په مجالس یا هوند کې په نیویارک کې د استاد یو دی وسله ډیر وخت دی او د دې تر څنګ د ملګری ملتونو د امنیت شورا په لیست کې تر وسه هم د طالبانو مشران د ترهګر په لیست کې دی په ډیرو باندې د سفرونو بندیزونه لګیدل دي هغه کار چې باید ملګری ملتونو کړی وایا کار چې دی ونه کوي بدبختانه یوازې په طالبانو باندې بندیزونه لګوي بلکې په هغه هیوادونو باندې چې د طالبانو مشران د د سفرونو په سفرونو بندیز په لیست کې دي هغه ځنی هیوادونو دغه د طالبانو د هغه مشرانو چې سفر بندیز پر لګیدل کوربتوب وکړي مثلا ازبکستان څو میاشتې وړاندې طالبانو هغه وزیر چې هغه په د سفر بندیز پر لګیدل دی غلطه ولاړې والته قراردادونه لاسلیک کړل دي د سند ځنی د سیمه هیوادونو نور هم دي چې طالبانو سره په غیر رسمي ډول ډیپلوماټیک اړیکې لري تاجکستان هم ویلي دي
آزاد سره مننه مننه په همدې برخه کې به د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقید څرګندونه سره واورو چې هغه هم دا خبره کوي چې د نړۍ د هیوادونو روابط له دوی سره دوستانه دي.
دلته د رسمیت پیژندل دوه رقم دي، یو عملی دي او یو اعلانن دي. په عمل کې چې له دې هیوادو سره موږ راشدر شلرو نو دا نه رسمي راشه درشه ځکه دوی سفارتونه دلته خلاص دي، موږ سفارتونه دلته خلاص دي، موږ ډیپلوماټان دلته ورځي دي دلته راځي تجارت سره لرو راکړه ورکړه راشه درشه لرو هم دغه رسمیت. البته رسمي اعلان تر اوسه نه ده شوی، دا خپل عوامل لري. د دنیا ډیر هیوادونه دي نورو ډیرو تر تاثیر لاندې دي، یا د دنیا کې څه سیالي او نزاکتونه موجود دي. او عدالت تاسو پوهیږئ چې 50 شاوخه هیوادونه راغلي او شل کاله له موږ سره وجنګیدل، نو تابن چې اوس د رسمیت قدم را اخلي یو څه به دا قدم وروي، خو موږ امید لرو چې په دې برخه کې به پرمختګونه وشي. دا اوسنۍ حالت هم تاسو ویني چې ورس پر ورس په مخ روان ده، حتی په دې نږدې وختو کې موږ ځینې نوي سفارتونه فعال کړو، همدغه پرمختګونه دي. بل اخره به دا موضوع مکمل حل شي ان شاء الله.
ننګال سب څه فکر کوي چې د منتقد تر دې خبرو پورې دوی ډیر هلمند دي؟
زه فکر نه کوم حکومتونه دې د لوړی ورځ نه د نړیوال مشروعیت د سیمې د مشروعیت په لاته کې دي، او په کور دننه وضعیت ته پام نه کوي. حکومتونه چې د سقوط ترمنځ یو شپه هم پاتې دي فکر کوي د دوام کوي. تاسو باید وروستي مغلي حکومت ما کیسه اورېدلی چې پاچا ته ویل چې هندوستان سقوط کوي او پرنګیان دلی ته راورسېدل، او پاچا یې ویل چې هنوز دلی دوراز او دلی لاله رده او سقوط نه کوي. تا د حکومتونو برخورد وی چې څلور شتات هم تر مایندې دي فکر کوي چې سم روان دي او دا سقوط نه کوي. خبره دا ده چې په داخل کې تر څو پورې افغانان په دغه حکومت باندې راضي نشي، تر څو دوی مشروعیت په کور دننه ونلټي، خلک خوشاله نه کی، باور وکړي چې دوی حتی د ملګرو ملتونو په شمول د دنیا په ټولو هیوادونو کې سفارتونه ولري، دوی حکومت دوام نشي کولای. پکور دنه مشروعیت چې هغه تر بل هر چا مهم ده. کله چې پکور دنه خلک ثاني ناراضي مرور وي او قضا ولري یا ولتا ستا ته په بد سترګې ګوري، هر دقیقته سقوط کولای شي. جنجال داده چې طالبان فکر کوي چې د دوی د قوت نه کبدای چې هغه به هر کې دوی مشروعیت واخلي، ملګر ملتونو کې یو چوکۍ د دوی درد نشي دوا کولای، حتی په واشنگتن کې د دوی سفارت درد نشي کوب دوا کولای. که پکور دنه دغه بد حالت د افغانانو سره روان وي، د خزو د خپل په برخه کې په نور مسایلو کې دي، باور کوي چې تاسو د دوی سفیران نور هیوادونو ته لاړم شي، دا غو په وړاندې بلارونه وشي، دوی به تاسو نشي کولای سفیران په ناستو کې ګډون وکړي. خلک دوی ته باندې او پکور دنه دومره پکار دي، په داخل کې خدای غږ نشي پورته کولای. خو کدا د سفیر صفه په واشنگتن ډي سي کې کینی، د سفارت شاوخوا به د افغانانو څه حالت وي؟ دوی به پاره مې وش پتی تیر کې په دغه حالت کې چې پکور دنه د ضرور روان وي، او د سفیر د پلوه وادونه کې آرام
نه نه مننه. د اغلی کډوخیل نظر کا وخلم، اغلی کډوخیل څه فکر کوي چې دغه کومي اندیشنې چې افغانان لري کدا چرته د دوهې په غونډه کې مطرح شي او په دې باندې بحث وشي، افغانان به یو ګام مخته وانخلي؟
مطلب په نشو مې سره
یعنی مثلا د کومي اندیشنې تشته؟ لکه ننګال صاحب اشاره ورته وکړه چې د افغانستان دننه طالبانو ته مشروعیت پکار دی، مثلا د نجونو د تعلیم مسله ده، د بشري حقوقو مسله ده، د اساسي قانون
یعنی مثلا تر اوسه پورې اجنډا نه دی اعلان شوی دی غونډې. مثلا که په دې خبرې وشي چې له طالبانو غوښتنه وسي چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه پرانیزي، د په دې باندې خبرې وشي چې اساسي قانون رامنځته کوي، په کوم اساسي قانون په اساس باندې حکومت باید جوړ شي، مثلا د مشروعیت له خاطر بیلابیلې لارې دي که انتخابات منی انتخابات که انتخابات نه منی.
بله مهربان، یو څه چې تشویش موجود دی هغه دا چې خپل هم دغه خاغله متقید دي صلاحیت او حیثیت نه لري چې خپل د حکومت په نوم باندې او کس چې په قندهار کې ناس سره خبرې وکړي او یا هغه ته قناعت ورکړي. مشکل دا ده چې دغه کوم کابینه چې دوی لري د یو سمبولیک او بې صلاحیته کابینه ده، چې دلته واک او اختیار د شپږو نفر شیخانو سره ده او هغه له دنیا سره نه د تعامل په کیسه کې دي، نه ورته اهمیت لري، کافی پیسې لري، هغه به دوی په خپل زور باندې اخلي. او
زما مطلب دا و چې همدغه خبرې کچرته، یعنی همدغه خبرې کچرته هغه اندیشنې سي افغانان لري، کچرته د دوی په غونډه کې وڅېړل شي نو فکر نه
کوم چې دا خبر داسې تکمیل بیان کما کچری افغانستان کې یو لاس حکومت وای او دغه حکومت هم حاضر تعامل ته وای، تغییر ته وای او بدلون امیدر کېدلی، بیا دا خو هیڅ مشکل نه و. ځکه چې د هم د بین المللي ټولنې لپاره اسانه چورتو وای چې مکاتب اخلاص قانون به جوړوي، سیاسي ډلو او سربکنی مشکل به نور وخت ما جوړوي. نو موږ ته مشکل نه و او دنیا ته هم مشکل نه و، ځکه چې افغانان او افغان حکومت په یو شخص په یو سیستم باندې مین نه دي. کله چې خلکو ته خدمات ارزش ځوان کې سنتیا ویل شي خو هغه خو امارات هم یو موډل سیاسي وتی او خدمات او سنتیا رامس کې به خلک مشکل نه لري. مشکل دا ده چې خپل هم دغه کابینه چې مطمئن هم چې د نجونو مکاتب هم کولی تاسو ول دي چې دوی خپل عکس العمل وکړو، د هغه وزیر داخله او هغه وزیر دفاع او هغه مهمې سیاسي او همداسې نورې سترې به چې هغوی هغه خپل هغه نارضایت وښودله. اما بیرته دې ته وهڅول شو یا مجبور شو بیرته قندهار ته لاړ شو معذرت هم وغواړي. مشکل همدغه دی،
یعنی
دا دوی سره په کاس مره اته بحث هم د افغانستان په مسایلو وسو وایي چې دا ټول ستونزې لږ شوي چې دغه ستونزې تاسو کې موږ تاسو پر اسمان کې ځنې دغه ستونزې به څوک د وو نفر ته ووایي او دوی ته به وایي چې دغه ومني تر څو پورې دغه بدلون راسي. هغه مني نه
دلته مثلا پام دی برخه کې او بشي پام دی برخه کې زلمی خلیل ذات هم ټویټونه کړی دا غوي وای هیله لري چې د دوهې پټړون باندې لسر خبري وشي په د راتلونکو غونډه کې، مثلا پام غونې بحث وشي او خبري وشي.
شبه سید دروست د زلمی خلیل ذات هم خو په مغه هغه یو پښتا د دوهې په د تالون په پروسه کې هغه پلاوه چې هغه کوم تعاون چې دنیا تا کړ هغه پات راغی چې ډیر څه خبر ولا او چې دغه په نیک فال باندې ونی سو هم دغه ناس په دوه کې. اما بیرته کابینه او د دوه د تالون پلاوه هغه ایسات او موقف او مقام خبر خوردار نه دي چې د دنیا سره دغه معاملې وکي، په دې تالون باندې تج نظر وکي، بین الافغاني مذاکرات را وغوړي، واکان دې مسله ته تنکیدي، اصلاحات راولي. اته موږ غوښتل چې علماء چې په وګړه کې ویل چې ما په واکه ما سبا د دینجو مکاتب پرانستل، اما په دې معنا چې دی غوړي لکه مشر نه غوړي. ټول دا دلته دا شیخ او پنځه شپږ شیخان نور دا نه مني.
مانه نه اخلي کړو خو
موږ محدوده کې فکر کوي بیا دا چې واکان د بل چا د شدید فشار لاندې دي چې هم د څه بکوي.
مانه نه اصلي په سپو کې پروګرام دی، په دې پروګرام کې په دې باره کې خبرې کوو چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو له لوري د افغانستان لپاره د می په لومړۍ نیټه دوه ورځې غونډه ده او دا غونډه د تړلو دروازو تر شا ده. د سویل کې چې کېدای شي د طالبانو د حکومت تر رسمیت پیژندلو مثلا په دې کې مطرح شي، ځینې سرچینې بیا دا خبره ردوي او له لوی سره وایي چې د افغانستان د وضعیت په ارتباط به خبرې پکې کیږي. د دې بحث لپاره مو دلته په خبرونه کې د سیاسي چارو کتونکې شینکی کړو خیل ته بلنه ورکړې ده، د امریکا د ویسکانسن پانتون استاد نجیب آزاد، د سیاسي چارو کتونکې نجیب ننګیال او پخوانی افغان ډیپلومات غوث جان باس په خبرونه کې را سره دي. مخکې تر دې چې دې ته مخ کړو چې حل لار سره څنګه کېدل شي چې د افغانستان اوسنۍ وضعیت چې یو شمېر خلک ترې ناراض دي دغه وضعیت بدل شي او افغانان سره متحد شي او موټی شي او داسې حکومت رامنځته شي چې هغه نړیوالو ته د منلو وړ وي. وړاندې په خبرونه کې په همدې اړه
د میلمنو نظر اخلم. مخکې تر دې چې میلمنو ته مخ کړو، د ازادي راډیو په فیسبوک باندې کې مهم همدا مسله مطرح کړې و چې د طالبانو حکومت په پرسمت وو پیژندل شي، او آیا د طالبانو پر حکومت په نړیوال فشارونه د دوهې تر غونډې وروسته زیات شي او کنه. د ازادي راډیو د اوریدونکو هغه نظرونه د سره شریکو چې په فیسبوک کې را سره شریک کړي.
دا غفور صدیقی په نوم د فیسبوک یو کارون کلیکلې دي چې امریکانه باید پښتنه وشي، ځکه هغوی دوه کاله دوی سره پټه تعهدات کړي. څومره چې بندیزونه زیاتېږي، د په باور باندې نقصان عام خلکو ته رسیږي. هیبت الله جان ارمانی بیا لیکلې دي که د خدای رضا وي طالبان به په رسمیت وپیژندل شي. همدارنګه شفیق الله بیا لیکلې دي چې الله تعالی دې وکړي چې نور په رسمیت وپیژندل شي تر څو ولست د کار او روزګار زمينه برابر رشی. اقبال خان لیکلی چې لپیژندلو پرته بل لار نشته ده. ابو محمد فضل ربی بیا لیکلی دی چې طالبان به پرسمیت و پیژندل شي. همدارنګه د فیسبوک بل کاروونکی محمد حسن تحسین لیکلی که طالبان پرسمیت پیژندل کیږي نو دغه شل کالو کې طالبان ولی وژل کیدل. اتل صافی لیکلی دی چې موږ یې د رسمیت پیژندلو نه توبه باسو، نه یې په رسمیت پیژندلو کې موږ ته خیر رسیدلی او نه یې په بندیز لګولو کې، ځکه هغه وایي چې نور به هم د یوې بلې ډلې په لاس کې واک شي او بیا به هم دغه بندیزونه چې لګیږي عام ولس ته به پکې زیان رسیږي. جلال اعظم لیکلی دی چې مسلمانانو لپاره څوک خیر نه غواړي، خاص کر د افغانانو لپاره. احسان رضا لیکلی دی چې امارات اسلامي په رسمیت وپیژندل شي، د باد نړۍ لپاره ښه وي. دا ابراهیم پونوم د فیسبوک یو بل کارون کې بیا لیکلی دی تر څو چې طالبان انتخاباتو ته غاړه کینګدي، دغه په اند په رسمیت به ونه پیژندل شي. شفیق قرمانی لیکلی دی چې شریک حکومت ولینې وي، مکتبونه بند وي، په هنتونونه بند وي، همدارنګه نور مشکلات وي، حتمان به فشار زیاتېږي. احمدزی لیکلی غوای چې راځي دغه زموږ نظام په رسمیت وپیژني. همدارنګه سبغت فرات لیکلی دی چې په طالبانو باندې نړیوالو فشارونه زیات شي. د فیسبوک یو بل کارون کې د عبدالوهاب احسان په نوم باندې دی لیکلی دی چې عام افغانان تبا دي، نور هیڅ نشته، رسمیت پیژندل خو بیخي. باز محمد نیازی لیکلی دی څه چې د افغانانو په ګټه وي باید طالبان ورڅخه هغه وغواړي، او په افغانانو کې په تیر نظام کې پاک مسلکي خلک د غنی په شمول بیرته راوغواړي. علی خان وطندوس لیکلی دی چې امارات اسلامي به ډیر ژر په رسمیت وپیژندل شي. همدارنګه نوید جان لیکلی دی چې اوسنی حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل شي. خلیل لکړوال لیکلی دی چې هر څه چې کیږي ورته خفه نه یو، دا زموږ هیواد دی، یو موږ همدلته یو. همدارنګه حمید الله لیکلی دی چې طالبان به په رسمیت پیژندل کیږي. شاه محمود جنت بیا لیکلی چې طالبان باید یو قوي او باصلاحیته دولت په توګه وپیژندل شي. نعمت الله اوریاخیل بیا لیکلی که اوسنی نظام حاکم وینو د ولس د بربادۍ لارې اتساري. همدارنګه ایدالله سرحدي بیا لیکلی چې موږ د ملګرو ملتونو څخه د خیر تمه نه لرو. دا طریق تنویر په نوم د فیسبوک یو بل کارون کې بیا لیکلی موږ خو د نړیوالو دوه مخی ته ګورو، لکه څنګه چې طالبان افغانستان ته راوصل او افغانستاني ورته په لاس ورکړ، همدا رقم به په رسمیت هم وپیژني. د ورک جنان په نوم باندې بیا چا لیکلی چې له پیژندلو پرته بل لار نشته ده، او دا کار د دواړو لورو په ګټه دی. د محمد زمیر همت په نوم بیا د فیسبوک یو بل کارون کې لیکلی دی چې په رسمیت پیژندنه به یې په خیر وي، ځکه دوی له افغانستان ډیر څه زده کړي دي. د شرنوال مجاهد په نوم بیا چا لیکلی دی چې په رسمیت به وپیژندل شي. همدارنګه سیدالله محمدی لیکلی دی چې له اختر وروسته به زموږ نظام په بشپړ ډول په رسمیت وپیژندل شي. د محمد جمال په نوم بیا او بل فیسبوک کارون کې لیکلی دی چې طالبان داسې فکر کوي چې ټوله نړۍ دوی ته محتاج ده. او د جعفر خان په نوم یو چا لیکلی دی چې دوی خو زموږ هیوادوال دومره د دغه جنگ په نوم باندې مړه کړل، او ویل به چې دوی کفار سره ارتباط لري، اوس دوی ورته د رسمیت پیژندلو په خاطر زارۍ کوي. حال محمد لیکلی دی چې زه فکر نه کوم چې طالبان په رسمیت پیژندل شي. همدارنګه عبدالرحمن دانش بیا لیکلی دی چې طالبان باید یو قوي او باصلاحیته دولت په توګه په رسمیت وپیژندل شي.
له فریدی سیال څخه په مننه چې د ازادي راډیو د فیسبوک د کتونکو پیغامونه لمشتا سره شریک کړل. البته لاغو اوریدونکو یا هغه لیدونکو بخښنه غواړم چې نور پیغامونه هم راسته ولیدي او نشکوله چې نور پیغامونه هم لملمنو او ل ازادي راډیو اوریدونکو سره شریک کړو. له وسنی وضعیت افغانان څنګه وتلی شي د باس په پاتې برخه کې د مسلې تر اغرسو په کابل کې سرپرست حکومت واکمن دی، د نجونو تعلیم بند دی، اقتصادي وضعیت خراب دی او هیڅ هیواد د طالبان حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل او ټاکل شوی دی چې تر دوه اونیو په لنډ وخت کې په دوحه کې د افغانستان لپاره مهمه غونډه جوړ شي. په دې غونډه کې به د افغانانو بنیادي ستونزې چې د اشاره مې ورته وکړه دغه ته به حل لاره پیدا شي. آزاد صاحب کستاسو نظر واخله.
د افغانستان اوسنی وضعیت له بده مرغه د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو بد وضعیت دی. د دې څخه د وټو تر ټولو مهمه برخه د خپل افغانانو انسجام دی. البته په تیرو دوه کلونو کې هغه افغانان چې له افغانستان څخه بدبختانه اړ ایستل شول چې هغه د افغانستان اوزي، ډیری هغه کسان، ډیری هغه برخه چې هغه د انګلیسي په اصطلاح کریم قشر وو، هغه روشن فکر قشر وو، هغه نن د غرب په بیلابیل هیوادونو کې اروپا او امریکا او استرالیا پورې د هیوادونو ته ماجر شوی دی. دا افغانان کولای شي دغه افغان ډایسپورا کولای شي خورا مهم رول ولوبوي په هیوادونو کې چې د میشي دغه هیوادونو د دولتونو سره دغه هیوادونو کې د خلکو د استادو سره د افغانستان په موضوع باندې په ډېر هغه ستراتیژیک
ډول باندې آزاد صاحب وبخښه تاسو انسجام هم یاد کو دغه له هیواد وتلي خلک ډېر تیټو پراکتي، یعنی هیڅ ډول انسجام نه لري.
په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانانو یو تر ټولو ستره بدمرغي هم دغه ده او موږ بدبختانه هغه خلک یو چې تل مو همیشه نور پړ بللې دي. د افغانستان په اوسنی قضیه کې هم د افغانستان د پخواني ولسمشر نیول تر هر کشر پورې د افغانستان په قضیه کې امریکا ملامتوي، پاکستان ملامتوي، نور هیوادونه سره دي چې خپل رول درلودي، اما یو هم دا نه دی ویلي چې بل و زه هم مسؤلیت درلودي. د افغانستان تر ټولو ډېر مسؤلیت افغانانو دی. دا چې انسجام نشته، دا انسجام رامنځته کېدلی شي. دا حتمی نه ده چې هغه کسان چې په خوا په د ټوپک سالارانو په نامه باندې و یا د ټیکدارانو په نامه باندې و انسجام
همدا ټکی مهمه ده. څنګه رامنځته کېدای شي؟
ګورئ، همدا اوس ځینې حرکتونه دغه د انجنونو د مکاتبو یا د شزو په وړاندې چې کوم پریکړې طالبانو وکړي، د یو په وړاندې باندې ځینې حرکات په موږ تاسو ولیدل، لارینو نو وسوله بیلابیل د ملګری ملتونو هغه ته ولاړل، هغه اډانې ته افغانان ولاړل، همدا په بیلابیل هیوادونو کې لاریونه وسوله ناس وسوله، همدغه د انسجام پایل دی. او وس نړۍ
البته وبښه د دوهې غونډه چې د جنو سیاسي کتونکو په باور د افغانستان لپاره یو زیره ممکن ولري، چې یعنی یو زمينه برابرۍ چې بیا نړیوال افغانستان ته مخ کوي او کنه ممکن به افغانستان ته شاکړي. په دې وخت کې چې دا انسجام روان دی او لړی وړي برخې را شو ساوي، د فکر نه کوي آزاد صاحب پلانډو کې تاسو نظر واخلم چې موږ ډېر شاته پاتې یو همدغه کسان چې دا هڅه کوي
د شاته پاتې کېدو، خو یعنی هیڅ ډول توجیه نشته کېدای چې شاته پاتې نه وي، خو راډي شاته پاتې
په همدې برخه کې به د جانباز صاحب نظر واخلم چې په خبرونه کې ډیر نه دی را سره ژغیدل. جانباز صاحب څه فکر کوي چې د دوهې په غونډه کې به د افغانستان د ستونزو حل لارې پیدا شي؟
ګوري، اصل خبره خدا ده چې تر اوسه پورې خو کوم هغه حاکمیت چې په افغانستان کې دی، دې ته خو هیڅ نوی تعریف وړاندې شوی نه دی. ګوري، موږ او تاسو د مجهولو حلقو، د مجهولو انسان، مجهول الهویت او انسانانو د خوا ګواکې رهبری کیږي افغانستان. دا هیبت الله څوک دی؟ دا هیبت الله چیرته پټ دی؟ دا هیبت الله والے پټ دی؟ هغه فرمانونه، هغه احکام چې صادریږي د دغه انسان یا هر څوک چې دی د نامه څخه، دا څوک دی؟ دا څوک ترتیبوي؟
یعنی تاسو دا تمه لري چې د دوهې په غونډه کې به همدغه مجهول په معلوم باندې بدل شي؟
زه مطمئن نیم ځکه چې دوی ملکه مخکې چې ننګیال صاحب اشاره وکړه، دوی ټوله دنیا ګنګسه کړې ده او دنیا رښتیا سره چې په یو سرګیچي کې ده د دوی د لاسه. لپاره دې چې د یو خوا ټوله دنیا غواړي چې افغانستان سره بشري همکاري وشي، افغانستان په ډېر وحشتناک حالت کې دی، خلک تباه کیږي، خلک د خوراک لپاره څه نه لري، روزګار نه لري. دوی خو په دې فکر کې نه دي. تاسو فکر وکړئ چې دوی راځي وایي چې موږ په رسمیت پیژنئ، بیا به موږ د ښځو د حقوقو باره کې فکر وکړو، مونږ پر رسمیت پیژنې بیا به مونږ د انسان یا د بشر د حقوقو باره کې په فکر وکړو. د خصوصا سیاسي تجارت شروع کړی دی خپل په خلکو باندې هغې لپاره اول باید دغه نظام په اصطلاح نظام باید تعریف
شي. مننه اغلی کړوخیل، تاسو څه فکر کوئ چې د دې دوهې په غونډه کې به څه وشي او که څه نه کیږي څه باید وشي؟ دا سوال ډیر مهم دی ځکه چې ټوله نړۍ راغونډیږي په دې غونډه کې.
په دوهې کې که هر څه وشي په تا کابل باندې تاثیر نه لري، ځکه چې ما وویل د کابل اداره واک اختیار نه لري. واک اختیار پنځه پاک شیخان چې په قندار کې میشتي هغوی لري، او هغوی دنیا سره په تعامل کې هم نه دي او علاقه مند هم نه دي او چا سره ګوري هم نه. همدغه عملا محمد سره چا وکتل په قندهار کې یو معاوند والي سره وکتل، که زه نه پوهېږم چې په کوم جرات باندې دومره یو لوی قدم واخیستو چې هلته کېږي. اما کدا قدمونه هم دی لپاره وای چې دا وړه قدمونه سره یو ځای شتنه دنیا دریز د افغانستان په وړاندې همغی کې شي او یو قاطع دریز واخلي چې په دې کې یو وقتاً یو بدلون راشي بیا د منلو وړ دی. ځکه چې دنیا فکر کوي چې مثلا عبد الخالق متقی خصوص دعوت شو او څو جو ویل چې موږ کار پې کوو، اوس وګوره چې ذبیح الله مجاهد بالکل او په اصطلاح کلیر او کټ وایي چې دا زموږ داخلي موضوعات دي. موږ په داخلي موضوعاتو کې تاسې غرض مه کوئ، څنګه چې په اختریف پیغام کې هم د دغه شیخ هبت الله پیغام مو چې بعد خلاص موږ په داخلي چارو کې غرض نه کوي، او اوس وایي چې موږ داخلي موضوعات دي، موږ کلتوري موضوعات او د شرعي موضوعات دي. په دې باندې هیڅ ډول معاملې ته حاضر نه دي. که چېرې د کابل
اداره یعنی کفارزن او بخشي
اختیار وایي هر پریکړه چې په دوحه کې شوی وایي دوی مطمئن چې دوی عملي کول، اما چون دوی هیڅ ډول صلاحیت نه لري دنیا یو انتخاب لري چې طالبان په دغه ټولو نیمګړتیا به چلوي دوی قبول کړي په رسمیت وپېژني، او مطمئنن چې دوی هیڅ نوع تحول او تغییر او معامله د ښځو د حقونو په خاطر هغوی نه کوي. همدا رقم ښځې به له صحنې نه از کېږي څرنګه چې په تېر حکومت کې دوی کړی وو، ځکه چې هم د دوی همداسې دریځ او هم د هغه څوک چې د دوی په راوستلو کې لاس درلودو او د دوی کوربا وو هغوی همدغسې غواړي چې افغانستان به همدغه رقم بد انزوا ته لاړ شي، یو غریب ملک بېچاره ملکي او ورته
بنده. تاسو وایئ چې طالبان بل چا راوستي دي، نو هغه بل چا خون په نړۍ کې ژوند کوي او نړیوال دلته په دې غونډه کې راټولی شي، نو هغه بل چا سره اوسېږي هغه بل څوک خو بیا دا هم متویل شي چې دغه شان مراد کوي.
ګوره پاکستان په هیڅ وخت په هیڅ صورت نه غواړي چې افغانستان یو مترقی ملک وي، په ځان بسیا ملک وي، خپل پریکړه په خپله وکړي. هغه غواړي چې همیشه یو وابسته ملک وي د هر لحاظه. اغه پاکستان ته تابع وی دی، پاکستان د پښتو تولیداتو ته خاص دی، افغانستان منابع دی په خدمت کې دی، د دمګه سیاسي خارجي سیاست دی په لاس کې دی. دغه ټول مسائل د منګه د ماندګي په دنیا سره هم دی وکی ته د دې د فاتره هم دی په مملکتونو کې خلاص دی، افغانستان نستل په څل دی ګټه پورته کی. مطلب نه دا چې دوی کوربه وي، دوی په امکانات برابر کړه او دوی هم دغه سہولت ته برابر کړه، او دوی او پورا حمایت کړ په دوه کې دنیا ته ویل چې دوی تغییر کړي. تغییر وکړي چې په سپاش پاک نه فرشې خان ټول د طالبانو تحریک نشي ماتول او نه قانع کولای شي. نو طالبان هم یو انتخاب دی، یو دغه چې مثلا دغه پنځه شپږ نفره به صلاحیت کې ما غواړم وی چې هم به ولسم نه خوشاله یم، به دنیا نه خوشاله یم، په افغانستان کې بدلو دلته.
او ما نه
په دغه پنځه شپږ نفره چې په صلاحیت کې زه فکر کوم د دنیا هڅه او د کابل سمبولیک اداره
مانه نه ننګل سب که تاسو تراشم څه فکر کوئ؟ یعنی تاسو د یو سیاسي کتونکو په صفات د دوهې په غونډه کې که تاسو وایئ چې د افغانستان مسله څرنګه باید حل شي، نړیوالو ته باید څه ووایي افغانان چې څرنګه کې؟
بلی شکر صاحب، زه فکر کوم داخلي مشروعیت تر هر څه ډیر مهم دی. په کور دننه باندې د کشالی د حل د پاره مونږ خپل افغاني میکانیزمونه لرو چې په خام ډیر موثر تمام شوی دی او کار ورکړي.
خبره دی، خبره په بهر کې ده نه، یعنی په بهر کې د دوهې غونډه ده، دا اوس تاسو په کې فرضیه ده، تاسو په کې برخه لري، نړیوال تاسو ته وایي چې د افغان په صفت باندې وړاندیز څه دی، څه باید وشي؟
وړاندیز مو همدغه دی چې مونږ کوم افغاني میکانیزمونه چې لرو هغه لویه جرګه ده، او په دې باندې کار وشي چې ټول هغه اطراف چې په افغانستان کې د افغانستان کې د سیاست کوي، د افغانستان کې دخیل دي، هغه افغاني اړخونه هغوی ته اجازه ورکړل شي چې
تر یو چتر لاندې کینی او د افغانستان مسله د طالبانو په شمول باندې حل کی او افغانستان لومړی چې فعلاً یو اساسي وثیقه د ملت لپاره د اساسي قانون ماتل شوی دی نشته دی او فعلاً افغانستان قانون نه لري د اساسي قانون په مواردو باندې بحث وشي افغانستان لومړی خو یو قانون رامنځته کی او د هغه قانون په چوکاټ کې افغانستان د یو نظام څښتن شي یو دغه خبره ده چې طالبان کې قناعت کوي که طالبان قناعت نه کوي د طالبانو بدیل چې کوم دی هغه مخالف سیاسي جهتونه چې دي هغه باید نړۍ حمایت کړي او نړۍ ورسره رسمیت ورکړي نړۍ دفتر ورکړي نړۍ د دو په یو ځای کولو کې کار وکړي او همدغه سي پورستی کې چې داغوی په کومه نتیجه باندې ورسېدل دماغ میکانیزم دماغ تګلارې دي نړۍ دوی سره خپل کې کوم باندې چې اکثریت افغانان اکثریت افغان سیاسي مشران هغه موافقه وکړي دنیا به هغه خبره حمایت کوي یو دا لاره ده ایا دا د طالبان هم پکې شامل شي افغانستان په کور دننه د یو ملي جرګې د لارې نه افغانستان کې دغه سیاسي وضعیت چې دی هغه تغییر وکړي او افغانستان د جګړې مخنیوي وشي که دا حالت هم نه کیږي هغه حالت هم نه کیږي فکر کوم د افغانستان راتلونکی چې دی هغه ډیر تاریک دی هغه ډیر بد حالت خو ته
نه نه نه
کوم افغانستان بیا ډیر بد بحران خو
بل او ستاسو دا دوه وړاندیز وو چې یا جرګه راوغشتل سي او یا هم د طالبانو په ضد قواوی نړیوال تقویه کی ستاسو وړاندیز څه دی آزاد سر
ګورې د افغانستان قضیه یوازې د افغانستان قضیه وسنه ده الته نړیوال ترهګری ډلې دي او ملګری ملتونو په دې باندې په سوچو واره خبرې هم کړې دي نړۍ په دې باندې خبره کړې ده نو لومړی به ته ټول مهمه برخه ده وړاندې تر دې چې جمهوریت سقوط کړي دا سې خپل کېدل چې وناسته په ترکیه کې چې د ملګری ملتونو په مدیریت او تریوبری په مشرتوب باندې تر سره کېدل چې طالبانو بایکاټ وکړي هم دا چې وناسته د ملګری ملتونو په مشرتوب باندې که څه هم ملګری ملتونو په نړۍ کې خپل سمبولیک رول لري هغه سمبولیک رول مهمتیا خورا ډیره ده د ملګری ملتونو تر چتر لاندې ودا چې غونډه بیرته راوغورځل شي لکه څنګه چې په ترکیه کې ډیزاین شوی و چې په کې طالب هم کښینی په کې نور افغانان هم کښینی او همالته د افغانانو ترمنځ د ملګری ملتونو او د نورو نړیوالو مهمو لوبغاړو یا غوادونو چې د افغانستان په قضیه کې رول لري د یو په موجودیت کې د افغانستان د قضیه باندې بحث وسی دا څه چې د پټو دروازو ته شا یوازې ملګری ملتونو یا نور هیوادونو کښینی او په دا دا د موږ تیر او څلور پنځو کلونو کې د تجربه لرو او یا یوازې طالبانو سره خبرې کیږي د افغانستان مشکل نه حل کیږي نه یوازې چې د افغانستان مشکل د افغانانو لپاره نه حل کیږي بلکې نړی د پاره چالت ترهګری ډلې دی الته ټول نړی یو سیمه غواشي د دې د حل د پاره همغه کوم میکانیزم باندې چې کار پایل سوای وو په 2009 کې تر 2016 پورې بیا یو شپه پورې یو شپه ولاړې چې په ترکیه کې داسې یو غونډه راغورځل شي ملګری ملتونه په شکیل وي همدا که یو غونډه
یو نه لار ده د جان باسب نظر هم کا وخلم جان باسب څه فکر کوي چې د دوهې په غونډه کې باید څه وشي
د دوهې په غونډه کې باید کومه معجزه وشي خغل شبر زه د دوبی د دوهې د غونډې په پالو باندې هیڅ کوم باور نه لرم متاسفانه ځکه چې موږ په افغانستان کې نه پوهېږم په کابل کې په کندهار کې په کوم ځای کې داسې یو ډله سره مخامخت چې دا ډېره سخت دریزه مستبزه ډله ده او د خپلو هغو موخو نه چې دوی ځانته ټاکلي دي یا دوی ته ټاکلي دي د هغوی نه لږ لاس په سر کېږي نه تر څو چې دوی زور ونه ګوري تر څو چې دوی باندې رښتیا سره بین ملي فشار اقتصادي تحریمات نور تعزیرات ښه صحیح محسوس نه شي نو تر هغه پورې دوی په شاتک نه کوي تر هغه چې دوی په سر باندې د تهدید دوی خپل کورنۍ او ځانته احساس نه کوي لکه په 2001 کال کې تر هغه پورې دا ډله د خبرو نه ده خو چیرته ومنو چې دوی افغانان دي او افغانی نراتیف دوی کې لاشته خو دوی دی رایشي او دی وایي چې موږ حاضر استو افغانانو سره مذاکرات وکړو زه هغه ډلې ټپلې هغه غاصبین او فاسدین نه هم د پرونی نظام قتل نه هم اصلا هغه مطرح نه دي دا سختي مهری دی هغه لاره تاریخ ته اوس پاره نشولې څومره باغی سره توم وستون اونو ګوري هیڅ حاصلات هم نه ورکوي خو طالب هم د افغانستان انتخاب نه دی طالب باید رایشي سرګریوان ته کی آینه ته وګوري افغانستان باندې ورهمیږي ځان د پاکستان د وابستګی نه تر ډیره بریده ټول خلک کیږي د دې تړلې دي البته موږ تاسو پوهیږو خو خلاص کیږي د نه تر ډیره بریده وقته ته دی وګوري د افغانستان خلکو سره دی دغه تاسو ته او دغه تاسو یو افغانستان شي ورسې تاسو ناسستی په پراګ کې خو تاسو کولای شول چې کابل کې کار وکړي. آیا تاسو ته زمینه د کار شته په کابل کې؟ خو نشته. دا آزاد سي زه شخصا پیژنم دا کاروخیل سي دا ننګیال سي زما نږدې دوست دی. دوی ته آیا زمینه د کار شته؟ دوی څه بد کړي دي په افغانستان کې؟ کم جرم یې کړی په افغانستان کې؟ دغسې په زرهاو کسانو ته خو زمینه د کار نشته. زه باید لاړ شم یو مجهول الهویه انسان ته بیعت وکړم ول دا کار وکړم. زه عقل لرم
بله.
که دوی ته دا تنور نه کړي چې یو افغان شموله متحد حکومت ایجاد نه کړي دوی دم پکې اوسېږي. طالبان د افغانستان زهرجن واقعیت دی. دا موږ منو دا موږ منو خو داسې دي نه کوي. دا استبداد استبداد نه دی. دا سختریزي نه دی. دا خودخواهي نه دی. دا جاه طلبي نه دی. دا قرون وسطایي نه دی. لاس په سر شي.
مننه جناب. خبرونه ډیر کم وخت پاتې شو. په اخیره کې به د اغلی کډوخیل نصر واخلم. اغلی کډوخیل ک تاسو د دوه په غونډه کې برخه اخلي او تاسو وړاندیز کوي نړیوالو ته څه وایسي چې څه باید وشي چې حل لار څه ده؟
اول خو باید چې په دوه په ناست کې په هیڅ صورت د بشري حقوقو په تړاو باندې هیڅ نوع معامله قابل د قبول نه ده. خصوصا د ښځو د حقونو په ارتباط باندې یوه مسله. دوه مسله باید مسله چې باید واقعا نور باندې کار وشي د پاکستان لاس قطع کول له افغانستان څخه، ځکه چې دوی هم فشار راوړي، دوی هم تشویق کوي، دوی هم جنجال جوړوي. دریم هغه معتدله ډله چې په خپله په طالبانو کې دي، خصوصا د کابینې غړو سره باید کار وشي تر څو پورې هغه پنځه شپږ شیخان یو طرف ته شي او د افغان ولس سره معاملې ته کښېني، ځکه چې د افغانستان بقا او ثبات او راتلونکي مهمه ده، نه داسې شیخ ته په قدرت باندې.
نه یعنی دلته دا مهمه ده وبخشي که دا پوښتنه هم له تاسو وکړم لنډ ځواب واخلم، یعنی څه وړاندیز باید وشي؟ یعنی پیشنهاد مخکې مثلا آزاد صاحب وویل چې د ترکیې د غونډې په شکل غونډه جوړه شي، ننګیال صاحب ویل چې لویه جرګه راغوښتل شي.
خبره دا ده چې هر افغان حق لري چې د افغانستان لپاره د نظر واوسېږي. دا څوک بیا قدرت رسېږي نه رسېږي هغه بله موضوع ده. مهمه همدا ده چې افغان ولس باید افغان ولس ته به دنیا غوږ شي. دوی ټول پرېکړه په خپل سره کوي، باندې دروازو له شنه چا لپاره غږېږي. مهمه دا ده چې مختلف ګروپونه باید دعوت شي، د ښځو ګروپ، د ځوانانو ګروپ، قومي مشران، همدارنګه مذهبي ډلې، همدارنګه احزاب، سیاسي تنظیمونه، هر څوک باید په دې موضوع کې نظر ورکړي. یو اجماع د افغانانو تر منځ راشي، اوس خو دنیا هېڅ اساسا افغان ولس ته غوږ نه نیسي.
یعنی که دنیاوالو ته همدغه پیشنهاد دسي، دنیاوالو ته وایي چې افغانانو ته زمینه برابره کړي په خپلو منځونو کې سره کښېني.
بله، افغان ولس ته زمینه برابرول او دوی دغه تر څو پورې لکه بند کړي چې دا مسایل وشو، ځکه چې هغه تجربه افغانانو وخته
وخت اجازه نه راکوي. اغلی کډوخیل مننه. نجیب آزاد، نجیب ننګیال او غوث جانباز، له تاسو ټولو مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. زه احمد چبر اجازه اخلم.
ٹکرے پگاڑا سفلے میری یوان دوڑا سفلے میری یوان دوڑا لکل لرے دغرا گر گرے داسے خوگی دی لکا شکرے سیو ما شم یم ٹکرے پگاڑا سپنے میں پریری یوان دوڑا سپنے میں پریری یوان دوڑا خاکی می مات از غیشو و اخمور زرم سره سره شو پبل از غیم از غیراو کے لزرم سوے سگر غیراو کے ٹکرے میں ڈکے کڑلا گرگرو لمستے سوے